السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونې په لومړۍ نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي. زه سلیم او سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان چارواکي وایي د ټاکلي مهال ویش له پوره کېدو سره سره د بګرام زندان د مسؤلیت په سپارلو کې پرمختګ نه دی سوی. په کاناډا کې یو کنفرانس سره بلل سوی چې د افغانستان جګړه هم پکې څیړل کېږي. د غزې پر کړکیچ هم راپور لرو او ګڼ نور مسایل هم څیړو. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 9 د نومبر 19. پیل له خبرونو کوو. د هغه دوه میاشتنی مهلت له پوره کېدو سره سره چې افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د بشپړ انتقال په اړه ټاکل سوی و، چارواکي وایي چې په دې برخه کې پرمختګ نه دی سوی. د ایساف ځواکونو یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل سوی. د پاکستان په کراچي ښار کې پولیس وایي چې د شیعهګانو له یوه جومات څخه بهر بمي چاودنې 2 وژلي او 10 ټپیان کړي دي. د هغه دو میاشتنی مهلت له پوره کېدو وروسته چې افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د بشپړ انتقال په اړه ولسمشر حمید کرزي ورکړی و، پرون افغان چارواکو وویل چې په دې برخه کې پرمختګ نه دی سوی او د سوي تړون خلاف نوي بندیان هم د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوي دي. د ولسمشر حمید کرزي د ویندوی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بګرام زندان د بشپړ انتقال او د بندیانو د برخلیک ټاکلو مسلې د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي چارواکو سره غونډه کې وڅېړل سوې. او ولسمشر حمید کرزي په دې برخه کې ځینو افغان چارواکو ته دنده وسپارله چې په دې برخه کې چټک اقدام وکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې یو عسکري پرون د افغانستان په جنوب کې په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. دغو ځواکونو په خپله اعلامیه کې د پیښې او د سرتیري د هویت په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. پرون میلادي کال کې په افغانستان کې تر 380 زیات بهرني سرتیري په بېلابېلو پیښو کې وژل سوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې پولیس وایي د شیعهګانو له یوه جومات څخه بهر بمي چاودنې لږ تر لږه 2 وژلي او 10 ټپیان کړي دي. دا بم د کراچي په ختیځه برخه کې د یوه جومات مخې ته پر موټر سایکل ځای پر ځای سوی و. په داسې حال کې چې په سیمه کې برېښنا پرچاو سوی او خلک په تیاري کې وو، د ټوپکو د ډزو او جګړې راپورونه هم ورکړل سوي دي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې تهران د یکشنبې په ورځ د هغه کنفرانس کوربه و چې هدف یې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره له مخالفو ډلو سره د سوریې د حکومت پخلاینه وه. راپور وایي چې په دې یو ورځنۍ غونډه کې د سوریې د اپوزیسیون تقریبا 200 غړو او د سوریې د ملي پخلاینې وزیر علي حیدر برخه درلوده. د ایران دولتي رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا په دې کنفرانس کې د سوریې د یاغیانو او تبعید شویو لویو ډلو کوم استازی برخه درلوده که نه، ځکه د یاغیانو ګڼې ډلې پر ایران بې اعتماده دي او دا هیواد د بشر الاسد د رژیم نږدې متحد بولي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل چې دی به مصر او اسرائیل ته سفر وکړي. د سفر هدف یې په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلولو ترمنځ د یوه لنډمهالي اوربند ټینګولو له هڅو ملاتړ شول سوی دی. مون به نن مصر ته ورسېږي چې له ولسمشر محمد مرسي سره وګوري. مصر یوازنی اسلامي هیواد دی چې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او مرسي په غزه کې د حماس ډلې د مشرانو او اسرائیلي چارواکو ترمنځ د اوربند لپاره د منځګړیتوب هڅه کوي. دله څرګنده نه ده چې بان کی مون به کله اسرائیل ته ولاړ سي. د غزې یو اوسیدونکي فلا ابراهیمي وویل دی هیله مند دی چې ښاغلی مون د وضعیت په پرمختګ کې څه اقدام وکړي. موږ یې هرکلی کوو، خو موږ هیله لرو چې د بان کی مون دا سفر به مثبت وي. خو په غزه کې ګڼ نور خلک په دې باور دی چې د مون دا سفر به پر روان وضعیت کوم اغیز ونه لري. په بل خبر کې ویل سوي چې فلسطیني روغتیایي کارکوونکي وایي 10 ملکي کسان د یکشنبې په ورځ په غزه کې پر یوه کور د اسرائیلو په برید کې وژل سوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ ویلي د دوی د راکټونو دفاعي سیستم هغه دوه توغندي شنډ کړي چې د یکشنبې په ورځ پر تل ابیب وروشتل سوي وو. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ورځ ویل چې دوی له غزې څخه د راکټونو د توغولو پر ضد له ځان څخه د دفاع لپاره د اسرائیلو د حق بشپړ ملاتړ کوي. اسرائیلو د یکشنبې په ورځ ویل چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې چې اسرائیلو پر غزه بریدونه پیل کړي، د دوی پر حکومتي ویبپاڼو د حق کولو لپاره تر 40 میلیونو زیات بریدونه سوي دي. د اسرائیلو د مالي وزیر وایي یوازې پر یوه ویبسایټ د انټرنیټي حککارانو برید بریالی و، خو نوموړي نوم وانخیست. دوی ویل چې دا ویبپاڼه د 10 دقیقو وروسته بیرته پر لیکه سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د جنوب ختیځ آسیا درې هیوادونو ته سفر پیل کړی چې په ترڅ کې برما ته د نوموړي تاریخي سفر هم شامل دی. د یکشنبې په ورځ ولسمشر براک اوباما د تایلند پلازمینې بنکاک ته ورسېد او هلته یې په سیری راج روغتون کې د تایلند د پاچا بوهومی بول ادولیاج سره وکتل. دغه څلور اتیا کلن پاچا له 2009 میلادي کال راهیسې په دایمي توګه په دې روغتون کې اوسېږي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. په افغانستان کې د سهار او بجې شپږ دقیقې سوې ورزو د رپورټونو برخې ته افغان چارواکي وایي د ټاکلي مهال ویش له پوره کېدو سره سره د بګرام زندان د مسؤلیت په سپارلو کې پرمختګ نه دی سوی. په کاناډا کې د افغانستان او سیمې د وضعیت پر څېړلو یو کانفرنس رابلل سوی.
حتی کېږي چې مثلا د افغانستان او پاکستان په اړه د نورو هیوادونو استازو هم خپل نظریات او وړاندیزونه ورکړي.
په بل راپور کې اوري چې د کابل بانک مشر او مرستیال تر ټولو زیاتې پیسې له دې بانک څخه ایستلې. د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د نفوس کچه په زیاتېدو او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
تزاید نفوس در افغانستان یک موضوع جدي و فراوان
په افغانستان کې د نفوس زیاتوالی یو جدي ستونزه ده. له روغتیایي او طبي ستونزو سربېره ډېرې نورې ستونزې هم لري.
په کراچۍ کې د تیر شپې پر چاودنې او پر غزې د اسرایلو په یو برید کې د لسو ولسي کسانو پر وژل کېدو هم راپور لرو. د ژوند په رنګونو کې د ټرافیکو له یوه افسر سره خبرې سوي.
که چیرې ترافیکي پیښه په فوت باندې تبدیله شي، د دوو کالو نه تر درې کالو پورې د عقلو په مسله کې تنه دی، د مړي په حساب باندې جزا لري، خو شپږ میاشتې دا نور هم پور زیاتېږي. یعنې درې کاله شپږ میاشتې شولې.
روانه خبري مجله تر اونۍ مو بجو ده. د هغه دوه میاشتنی مهلت له پوره کېدو وروسته چې افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د بشپړ انتقال په اړه ولسمشر حمید کرزي ورکړی و، اوس افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې پرمختګ نه دی سوی او د سوي تړون خلاف نوي بندیان هم د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوي دي. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
د ولسمشر حمید کرزي د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د باګرام د زندان د بشپړ انتقال او د بندیانو د برخلیک ټاکلو مسلې د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي چارواکو سره غونډه کې وڅېړل شوې. خبر پاڼه زیاتوي دا غونډه د هغه دوه میاشتنی مهلت تر پوره کېدو وروسته جوړه شوه چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په غوښتنه د باګرام زندان د کامل انتقال په حق لاغه هیواد ته ورکړی و. د یادونه وړ ده چې د باګرام زندان د وږي د میاشتې په شلمه نیټه افغانانو ته سپارل شوی و، خو یو شمېر بهرني زندانیان او هغه زندانیان چې په دې برخه کې له شوي تړون وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي و، افغان لوري ته نه و سپارل شوي چې افغان حکومت یې په ټینګار د ورسپارلو غوښتنه کوله. د ولسمشر کرزي د ویندوی له دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په پرونی غونډه کې لوی څارنوال او د باګرام زندان او د نظامی پولیسو لوی قومندان خپل ریپورټونه ولسمشر ته واورول. د خبر پاڼې په وینا له ریپورټونو څرګنده شو چې په دې موده کې حتی ځینې حق بندیان هم نه دي خوشي شوي چې د محکمې په قطعي حکم یې برات ترلاسه کړي، او سربیره پر دې نور نوي کسان هم د لاسلیک شوي تړون پر خلاف د امریکایي ځواکونو لخوا بندیان شوي دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي چې ولسمشر کرزي دا حالت د افغانستان او امریکا د متحدایالاتو ترمنځ زندانونو په اړه د لاسلیک شوي تفاهم نامې جدي سرغړاوی بللی، او د هیواد د ملي دفاع وزیر لوی څارنوال او د باګرام زندان لوی قومندان ته یې دنده سپارلې چې د زندان د ټولو چارو د مکمل افغاني کولو او د کامل اختیار اخیستلو لپاره دي جدي او چټک اقدامات وکړي. ولسمشر کرزي اړوند چارواکو ته ویلي چې د عملي اجرایتو وروسته دې رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې آیا د دوو میاشتو مهلت له پوره کېدو وروسته د باګرام د زندان د بشپړ انتقال په چارو کې د ځنډ سبب د افغان لوري د ورو اقداماتو له کبله دی او که امریکایي ځواکونو ورسره همکاري نه ده کړې. ولسمشر حامد کرزي د باګرام د زندان په اړه د امریکا سره د لاسلیک شوي موافقتنامې څخه د سرغړاوي یادونه په داسې حال کې کړې چې د همدې اونۍ په پیل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په کابل کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د څرنګوالي په اړه پر امنیتي تړون لومړی پړاو خبرې پیل شوې.
کاناډا د یو نړیوال امنیتي کانفرنس کوربه دی چې په کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې پر روانو امنیتي حالاتو خبرې کیږي. په افغانستان کې روانه جګړه هم د کانفرنس د بحث په اجنډا کې شامله ده. په دې اړه اجمل ان په کاناډا کې له میشت افغان ژورنالیست او خبریال برښنا نظری سره د کانفرنس چې دغه کانفرنس له نږدې څاري مرکه کړې ده.
د دغه کانفرنس په اړه که په سر کې راته عمومي معلومات راکوي چې په کوم موضوعاتو باندې و، د کومو سیمو په اړه و؟
د خالیفکس څلورم بین المللي کانفرنس کانادا کې فلار اچول شوی او بحثونه یې هم زیاتره مختلف او هیوادونو د امنیت په اړه دي او ګډون کوونکي هم د مختلفو امنیتي مسایل او همدارا اقتصادي امنیت او په بحران ځپلو هیوادونو کې د سولې د تامینولو په هکله خبرې کوي. د هغه معلوماتو له مخې چې د کنفرانس مسؤولین ورکړي دي، د یک شنبې په ورځ په دې کنفرانس کې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت او د سولې د راوستلو په هکله هم بحثونه وشو. په دې کنفرانس کې د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم بدک چې اوس په امنیتي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاحکار دی او د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح ګرفتاري، دوی د افغانستان د امنیت په اړه او همداراز په افغانستان کې د سولې د راوستو په هکله خبرې کوي او د دوی عمده خبرې دا دي چې ګاونډی هیوادونه باید د افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو سوله تامین شي او هغه پروسه چې د ملي روغې جوړې تر نامه لاندې یادیږي باید ګړندۍ شي.
کنفرانس ګډونوال عموما څوک دي، د چا لخوا نه پیل شوی؟ یعنی دا کنفرانس څومره داسې یو رسمي کانفرنس دی، د هیوادونو استازي دي نه د څېړونکو سازمانونو استازي دي، په کوم بنسټ دی؟
خو په دې کانفرنس کې د نړۍ د 500 هیوادونو استازي ګډون کړي دي او د هر هیواد استازي د خپلو مربوطو امنیتي مشکلاتو په اړه خبرې کوي. خو داسې هم ویل شوی دي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکو بعد مختلف مسائل په اړه هم خپل نظرات شریکوي او په دې توګه هڅه کوي چې مثلا د افغانستان او پاکستان په اړه د نورو هیوادونو استادو هم خپل نظریات او وړاندیزونه ورکړي. دغه کنفرانس په دې کنفرانس کې اکثرا څیړونکي، ژورنالیستان او همداراز د سیاسي جریانونو مشران ګډون لري.
افغان خبریال برښنا نظری و چې د اجمل ان پښتنې ځواب ولی
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د کابل بانک پر رئیس او مرستیالی رسمن په محکمه کې ادعا وسوه چې تر ټولو ډیری پیسې له دې بانک څخه ایستلې او له بحران سره مخامخ کړی دی. د کابل بانک په ځنګړې محکمه کې موظف څرنوال ادعا کړی چې شیرخان فرنود شاوخوا 300 میلیونه ډالر او خلیل الله فیروزی شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر پور وړي دي. تفصیل د حجرې مراد معصومی پر پټ کې.
د افغانستان بانک له یو لسو کارکوونکو څخه چې ویل کېږي د کابل بانک د بحران د مخنیوي په برخه کې په خپل نظارتي کار کې ناغېړي کړې، شپږ تنه محکمې ته حاضر شول. د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقادر فطرت او دوه هندي کارکوونکي هم له دغو یو لسو کسانو څخه و چې اوس مهال په افغانستان کې نشته. د کابل بانک د ځانګړې محکمې د علني غونډې په بهیر کې مازف څارنوال د کابل بانک د لویو پوروړو نمونه واخیستل چې د دې بانک رئیس شیرخان فرنود او مرستیالی خلیل لا فیروزیه پسر کې و. مازف څارنوال نصر الله په دې اړه ویل:
محترم خلیل الله فیروزی در اسناد 184
محترم خلیل الله فیروزی د 104 اتیا د قرضو په دوسیه کې چې مجموعاً 315.1 مل امریکا ډالر کې ګلاسلی کړی. د خغلی فیروزی د سرګندونو او اعترافونو پر اساس معلومات چې لاس راغلی دي، 105.5 مل امریکا ډالر د 2010 کال د اگست میاشتې په 13 نیټه د کابل بانک پورې وړی دی. خغلی شرخان فرنو د قرضونو په 1200 کې چې مجموع 15.5 مل امریکا ډالر کې ګلاسلی کړی دی، اوس 299.2 مل امریکا ډالر پورې وړی دی.
دغه دوه کسان په داسې حال کې د څارنوالۍ لخوا نه د کابل بانک د لویو پوروړیو په توګه پیژندل کیږي چې د کابل بانک ځانګړې محکمې د دې بانک د قضیې په تړاو 22 تنه تورن کړي دي. د دغو کسانو له منځه تر اوسه د 13 تنو دفاعي بشپړه شوې ټاکل شوې چې سبا ورځ به په غونډه کې اعلان شي. په همدې حال کې د کابل د ځانګړې محکمې مسؤلین وایي چې د دې قضیې د لا زیاتو پلټنو لپاره نوی 15 کسیزه پلاوی ټاکلې ده. د کابل بانک د ځانګړې محکمې رئیس شمس الرحمن شمس وایي د محکمې په دریم ورځ به دغه پلاوی ټاکل کیږي چې د کابل بانک له سقوط وروسته څومره مقدار پیسې په یاد بانک کې موجودې وي.
د پنځو اورګانونو مو پلاوی ټاکلی د څارنوالۍ ادارې فساد افغانستان بانک مالی وزارت او ښاغلي شیرخان فرنود او خلیل فیروزي هم اضاف کړي دي تر څو بانک ته ولاړ شي سیستم خلاص کړي. په هغه ورځ چې بانک له سقوط سره مخامخ کېدی څومره اندازه پیسې په بانک کې موجودې وي؟ د 825 میلیون امریکایي ډالرو څخه چې د مالی وزارت سپارونکو ته ورکړي دي څومره اندازه توضیح شوي دي؟ کومو کسانو ته ورکړل شوي دي؟
د کابل بانک له سقوط وروسته افغان حکومت د کابل بانک د قضیې د څېړنې لپاره د تصفیه مدیریت او یوه ځانګړې محکمه جوړه کړه تر څو هغه کسان معلوم کړي چې د دې بانک په سقوط کې لاس درلود. د کابل بانک د تصفیه مدیریت تر ډیره د هغه کسانو دوسیې څېړي چې د کابل بانک ځانګړې محکمې د کابل بانک په سقوط باندې تورن کړي دي. ویل کېږي تر راتلونکو څو ورځو پورې به ځانګړې محکمه د کابل بانک د تورنو کسانو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. هاجره مراد معصومی، آزادۍ رادیو، کابل.
افغان چارواکي وایي د ټاکلي مهال ویش له پوره کېدو سره سره د بګرام زندان د مسؤلیت په سپارلو کې پرمختګ نه دی سوی. ایساف ځواکونه وایي چې یو عسکري پرون د افغانستان په جنوب کې په یوه بمي چاودنې کې وژل سوی. په کراچۍ کې د شیعهګانو له یوه جومات څخه بهر بمي چاودنې دوه کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې تهران د یکشنبې په ورځ د هغه کنفرانس کوربه و چې هدف یې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د مخالفو ډلو سره د سوریې د حکومت پخلاینه وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل چې دی به مصر او اسرائیل ته سفر وکړي. د سفر هدف یې په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلولو ترمنځ د یوه لنډمهالي اوربند ټینګولو له هڅو ملاتړ شول سوی دی. فلسطینی روغتیایي کارکوونکي وایي لس ملکي کسان د یکشنبې په ورځ په غزه کې پر یوه کور د اسرائیلو په برید کې وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر د جنوب ختیځې آسیا دریو هیوادونو ته سفر پیل کړی چې په بهیر کې یې برما ته د نوموړي تاریخي سفر هم شامل دی. او اوس احمد تکل نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغان او پاکستاني چارواکو له قوله لیکي چې وایي د پخلاینې لپاره د وروستیو نویو پرمختګونو په رڼا کې د پاکستان له زندانونو د خوشې شویو طالبانو ډېره برخه ډېر زیات مهم کسان دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د سولې د عالي شورا استازو په ډېرې خوښۍ سره اعلان وکړ چې ښایي نور طالبان هم خوشي شي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې لویدیځ ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، د دې طالبانو خوشې کول د سولې د عالي شورا د هیئت تر ټولو مهمه غوښتنه او د پاکستان موافقه هغه ښه نیت و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو لپاره یې وښود. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام په اسلام آباد کې د امریکا د مرستیال سفیر ریچارد هوګلند له قوله لیکي چې نوموړی د پاکستان د اقداماتو ستاینه کوي او وایي چې امریکا به له افغانستان او پاکستان سره مرسته وکړي څو د دې خوشې شویو بندیانو لپاره د استوګنې مسؤون ځای چمتو کړي. هوګلند وایي موږ له پیله ویلي د افغانستان لپاره ډیره مهمه دا ده چې د پخلاینې لپاره د دې هڅو مشري وکړي او خپله یې کړي، خو نوموړی زیاتوي امریکا د دې ترڅنګ چې د دې اقداماتو ستاینه کوي په دې نظر ده چې په دې هڅو کې د پاکستان په څیر د لوبغاړو ونډه به هم ډیره مهمه وي. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼه هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني له رسېدو او په خاص ډول د یو شمیر طالبانو له خوشي کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی. د ورځپاڼه په وینا له زندانه د دې طالب مشرانو خوشي کول د افغان حکومت ډېره پخوانۍ غوښتنه وه څو دوی وکولای شي چې د خبرو اترو میز ته د طالبانو د حاضرولو په سست بهیر کې منځګړتوب وکړي. دان لیکي افغان او پاکستانی چارواکو له طالبانو غوښتي دي څو د سولې پر بهیر ورګټ شي او له القاعده شبکې او نړیوالو تروریستي ډلو ځان بیل کړي. خو د ورځپاڼې په وینا دواړو اړخونو په دې اړه چې آیا دا به د خبرو اترو لپاره یو شرط وي د ځواب له ویلو ډډه کړي. دان د پاکستان د حکومت د ژمنې ته اشاره کړې چې کچرته د دیارلسو طالبانو خوشي کول ګټور ثابت شي نو په دوام کې به د نومبر له 15 نیټې وروسته د طالبانو د مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشي کولو په اړه غور هم پیل کړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو او تر هغه هم مهمه د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې د سولې د بهیر د چټکولو لپاره هڅې روانې دي، کابل او اسلام آباد لا هم په خپلو اړیکو کې د ماضي د ډېرې مینې او نفرت د اغیزو په ناوړه جال کې راګیر دي.
د عامه روغتیا وزارت اندیښنه ښیي چې په هیواد کې د نفوس کچه په بېساري ډول مخ په زیاتېدو ده. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې ستونزې علت د ماشومانو د زیږون ترمنځ د وقفې نه راوستل او د کورنۍ جوړولو د پلان نه عملي کول دي. تفصیل له اسدالله الدین څخه اورئ.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې چیرې د افغانستان د نفوس شمیره همداسې پر مخ ولاړ شي نو په 2015 میلادي کال کې به هیواد څه کم 8 میلیونه نفوس ولري او ډېرې بشري ستونزې به وزېږوي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل چې د یکشمې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په 2012 کال کې د نړۍ د نفوس د راپور په اړه خبرې کولې وویل چې د زیات نفوس یو عمده لامل د ماشومانو د زیږون ترمنځ د وقفې نه رامنځته کول دي. میرمن دلیل زیاته کړه، افغانستان د نړۍ د هغو لاسو هیوادونو په لیکه کې راځي چې د زیږون کچه په کې تر نورو هیوادونو ډېره زیاته ده.
تزاید نفوس در افغانستان یک موضوع جدي
په افغانستان کې د نفوس زیاتوالی یو جدي ستونزه ده. له روغتیایي او طبي ستونزو سربیره ډېرې نورې ستونزې هم لري. ټول ماشومان چې پیدا کېږي هغوی روزنې، ټولنیزو خدمتونو، کار او یو عزتمند ژوند ته اړتیا لري. بنان د نفوس زیاتوالی لویه ستونزه ده. دا به د ښه اقتصاد او ټولنیزې پراختیا په اړه ښه نتایج ونه لري.
میرمن دلیل وایي چې دا مهال د افغانستان 90% وګړي د کورنۍ د تنظیم له ګټو څخه خبر دي، خو یوازې 40% یې دغه امر عملي کوي. د عامه روغتیا وزیر وایي که چیرې نفوس کنټرول نشي ورځ تر بلې بشري سرچینې مخ په کمېدو دي او راتلونکی نسل به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښمن دی او وایي چې د مخنیوي لپاره یې باید یوه پیاوړې تګلاره جوړه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق استازی لورنت زیسلر سپارښتنه کوي چې ټول افغانان باید د کورنۍ د تنظیم پلان عملي کړي.
دا یو حقیقت دی چې د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی. له دې سره مبارزه د عامه روغتیا وزارت له وس څخه پوره نه ده. ټول وزارتونه باید د دې په مخنیوي کې ګډون وکړي. د دې لپاره د نفوسو یوې تګلارې ته هم اړتیا ده. موږ نه غواړو چې نفوس له کنټروله ووځي. د کورنۍ د تنظیم پلان کولی شي چې په دریو کې د یوې مور او په یولسو کې د یوه ماشوم د مړینې مخنیوی وکړي.
د عامه روغتیا وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د وخت په تېرېدو د کورنۍ د تنظیم پلان په ټول افغانانو عملي کړي تر څو د زیات نفوس او د میندو او ماشومانو د مړینې مخنیوی وشي.
په پاکستان کې پر شیعه ماتمیانو چاودنه سوي چې له امله یې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. چاودنه تېر ماخوستن په کراچۍ کې سوي. تفصیل له مجیب الرحمن انګار څخه اورئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې بېګا شپه یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 8 تنو شیعه ماتمیانو ته مرګ ژوبله واړوله. پولیس وایي چاودنه ماخوستن مهال د دې ښار په عباسي ټاون سیمه کې د شیعهګانو یوې تکیهخانې ته نږدې د پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو امنیتي تلاشۍ ته څیرمه وشوه. د کراچۍ پولیس مشر اقبال محمود چې تر چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې چاودنه په موټر سایکل کې شوې چې په خبره چاودیدونکي مواد لوړاندې پکې ځای پر ځای شوي او د پولیسو امنیتي پوستې ته څیرمه درول شوی و. نوموړي د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله وویل چې په چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د ترهګرو اصل هدف د شیعه ماتمیانو هغه مجلس یا مذهبي مراسم و چې په لنډ واټن کې په یوه تکیه خانه کې ترسره کېدل. خو دا چې تکیه خانې ته پر لار 2 امنیتي پوستې جوړې شوې وې نو ځکه پر دې نه دي توانېدلي چې ځان تر تکیه خانې ورسوي. بې له شکه که تر تکیه خانې رسېدلي ول نو د تلفاتو شمېر به 2 برابره زیات وای. خو دا چې دا چاودنه به چا کړي وي او څوک به پکې لاس ولري د هغه پوښتنه ده چې د پولیسو تر تحقیقاتو وروسته به په ډاګه شي. اقبال محمود وایي په ټپیانو کې 15 تنه امنیتي سرتیري او نورې ولسی خلک دي چې په خبره امام بارګای مصطفی ته د محرم الحرام میاشتې په ځانګړو مذهبي مراسمو کې د ګډون په هدف تلل. پاکستانی تلویزیونونو د چاودنې د ځای تصویرونه ښودلي چې پکې یو شمېر دوکانونو او ودانیو ته هم جزوي زیان اوښتی دی.
فلسطینی رسنۍ وایي د یکشمې په ورځ په غزه کې پر یوه کور د اسرایلو په هوایي بریدونو کې 10 ولسي وګړي وژل سوي دي. همدارنګه اسرایلي بریدونو په غزه کې د ځینو رسنیو دفترونه هم زیانمن کړي دي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر براک اوباما په غزه کې د روانو حالاتو په اړه پر فلسطینی وسلوالو اچولې ده. تفصیل له اجمل ان څخه اورئ.
فلسطینی روغتیایي کارکوونکي وایي درې ښځې، شپږ ماشومان او یو سړی په یو درې منزله ودانۍ کې په برید کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی د راکټونو دفاعي سیستم دوه هغه توغندي په هوا کې شن کړي چې پر تل ابیب ورتوغول شوي وو. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د تایلند په مرکز بینکاک کې د خبرو پر مهال په غزه کې د روان تاوتریخوالي پړه
پر فلسطینی وسله وال واچوله.
ولسمشر
اوباما وایي راځئ درکړو دا پیښه چې ورځ په ورځ زور اخلي او د اسرائیلو او حماس ترمنځ د روان کړکېچ سبب شوې لامل یې د اسرائیلو پر خاوره هغه مخ په زیاتېدو د توغندیو بریدونه دي چې نه یوازې د اسرائیلو پر خاوره بلکې پر ګڼ میشتو سیمو لګېږي. هیڅ هیواد له خپلو پولو د باندې څخه په خپلو خلکو د توغندیو د باران زغم نه لري. نو موږ کاملا د هغو توغندیو په وړاندې چې د خلکو په کورونو او دفترونو لګېږي او ولسي خلک وژني د اسرائیلو د ځان څخه د دفاع د حق ملاتړ کوو. خو ولسمشر بارک اوباما دا هم وویل چې دا شخړه باید پرته له دې چې اسرائیل خپل پوځي فعالیتونه پراخ کړي حل شي. ولسمشر بارک اوباما دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیواد یې چمتو دی چې په غزه کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پام وړ پراختیا راولي. دا مهال د اسرائیلو په زرګونو سرتیري د غزې سره په پوله راټول شوي او د احتمالي مځکنیو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د یکشنبې ورځ د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره د اسرائیلو پوځ له هوا او سمندر څخه پر غزې بمباریو او د توغندیو ورولو ته دوام ورکړ. پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې دوه هغه ودانۍ هم نړیدلې چې رسنیو کارولې. په دې کې یوه ودانۍ د حماس د تلویزیوني شبکې او څو بهرنیو خبریالانو کاروله. د بې سرحده خبریالانو سازمان د اسرائیلو دا بریدونه چې په کې شپږ فلسطیني خبریالان ټپي شوي او د بهرنیو رسنیو وسایلو ته زیان اوښتی غندلې دي. د ایران پریس ټي وی ویلي چې په غزه کې پر دفتر دوه ځلې برید شوی. د روسي انګلیسي ژبې تلویزیون رشیا ټوډی هم ویلي چې په غزه کې دفتر ته زیان اوښتی. د اسرائیلو پر روانو بریدونو کې د حماس پلوي د القدس په نوم د تلویزیوني شبکې ودانۍ هم نړول شوې ده. د اسرائیلو پوځ ویلي د دوی هدف د ودانیو پر سر هغه انتنونه دي چې حماس د خپلو ځواکونو سره د تماس ټینګولو لپاره کاروي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي د یکشنبې په ورځ وویل دا د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه ډله به د سې شنبې په ورځ غزې ته ولاړه شي. د عربي ټولنې نورو چارواکو ویلي دا لیدنه به د اسرائیلو تر بریدونو لاندې فلسطینیانو سره د یووالي څرګندونه وي. له بلې خوا فلسطیني ادارې د یکشنبې په ورځ پر غزه د اسرائیلو د وروستیو بریدونو په اړه د بحث لپاره د عربي ټولنې د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده.
د ژوند رنگونه
وبخیل جان براو پیژنه
د مونوم سمنمل خرم جیلانی وردګ دی د کابل د ترافیکو د مدیریت یو افسر یم او دند مې الته په صفت عمر لیسانس
د ډیر مهم سند د توزیع په څنګه کې تاسو کار کوی. په افغانستان کې په دې ورستو کلونو کې مرسیکل ډیر زیات سوی دی. آیا دوی ټول اسناد اخیستي؟
ټول نه لري. هغه څوک لري چې د موټر اسکیل په ارتباط باندې د هغه واقع به درکړي دي. هغه څوک چې بیا دې شي ته فکر نه دی دې ته متوجه نه دی. هغه د پولیسو د ترافیکو د خونه په واټونو کې نیول کیږي چمن ببرک تلته نقلیه وسایل ټول توقف کیږي.
دوی نورم څه جزا لري چې جزا ورکول کیږي؟
هغه څوک چې فرض مثال لیسانس و نه لري مطابق د شپږمې ماده د ترافیکو د قانون سره هغه دی وی میشته نه باید حبس کم نه د شپږمې میشته نه حبس یات نه.
کچیرته سند مون لري او د وی پی کی باعث هم سی په دغه حالاتو کې بیا څه
په داس حالاتو کې بیا قانون داس پیش بینی کړای دی چې هغه څوک چې ترافیکی پیښه رامنځته کړي جواز و نه لري. کچیر ترافیکی پیښه په فوت باندې و تبدیل شي د دوو کالو نه تر درې کالو پورې د اقلا په مسله کې تنه ده د مړي په حساب باندې جزا لري. خوشپګ میشته دا نورم په ورزياتيږي یعنی درې کال خوشپګ میشته شولې.
کور مودان سره خلک دا وایي چې موږ چې کله مراجعه کوو د لایسنس د اخیستلو لپاره په دې کې زموږ ډیر وخت ضایع کیږي او ځینې مشکلات یادای. کدا زموږ یو ادواله ته وایسته چې تاسو څو ورځې وروسته د سند ورکوي
15 ماده د مقرره سیر حرکت چې مطلق باید زده کړو د جواز رانندگی یا د لیسانس 15 ماده دي. عمومي احکام په قانون د ترافیک جاده کې 8 ماده دي.
یو بخې کدا یو 14 ماده زده او راست تاسو ته امتحان درکې
کوم مشکل نه لري؟ د مکسر
دا راته وایسته چې یو سړی چې غواړي اسناد واخلي څومره وخت باید لتاس سره تیر کړي؟ یعنی دا وخت قید نه ده؟
دا ګوره د په استعداد پورې اړه ده.
که استعداد خوي فرض
عرض لرم ګوره موږ درې ټایم درس لرو. کدا په درې ټایمونو کې راشي دای په یو هفته کې وروره که خو استعداد هم ولري په یو هفته کې وروره دای کولای شي وروره ځان مشکل د خپل مشکل حل کو. کدا په یو ټایم کې راشي مجبور دی چې لاس 15 ورځې کې وروره دای راشي چې دغه مواد د قانون 12
کور مدان ستاسو له خبرو نه زده چې پوسومه چې کڅوک یو څه زکاوت ولري په منظم شکل سره راسي درسونه ته نو تاسو په یو ونه کې اسناد ورته ورکوي. په دې اسناد باندې نور څه لګښت راځي که نه راځي؟
500 افغانۍ قیمت د لیسانس د چټویلېږي او 200 افغانۍ فرمسال په اوله مرحله کې چې دا په ټرایي په موټر دولتي موټر کې امتیان تر اخلي 200 افغانۍ فیس په په بانک تویلای.
یو بل شیم راتو وایسته دا د کابل د خار د غنغونی خلک ډیر وای د کابل په خار کې وس څومره وسایت کشته بازار کوي.
پینځم سریال ته رسیدلی دی شخصي موټر یعنی 15 لک راځه ټاکسیونه ورته حساب ک لاره ورته حساب ک بس ورته حساب شپږ شپږ نیم لک موټر کیږي
او څومره اوریدلې په دې سکه چې دا د کابل خار د څومره وسایتو د گشت گذار لپاره مساعد
یاره تر 40 زره 50 زره موټر زیات ګنجا